السلام علیکم او سهار مو په خیر. وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2022 کال د فبروري 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره د یوکرین او د روس پر حالاتو، د پاکستان د جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د یوې غونډې په اړه او د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو راپورونه لرو. اورېدل یې مه هېروئ، خو لومړی راځو خبرونو ته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن پر اوکراین د برید د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی. د اروپایي اتحادیه مشران نن په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې د یوکرین پر حالاتو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل په یو ټلویزیونی وینا کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. ویل دغه عملیاتو مقصد یې د ولس محفوظه ساتل دي. ولسمشر پوتین وویل دغه ګام یې د اوکراین له اړخه د ورپېښو خطرو په ځواب کې پورته کړی. پوتین زیاته کړه چې د یوکرین قبضه کول د روس مقصد نه دی او د څه قسم مرګ ژوبلې سیمواري د یوکرین پر رژیم راسي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوکرین خلاف د روس ته جواز او بشتیاله حمله غندنه کړی ده او ویلي دي چې نن د فبروري په 23 به امریکایي ولستوینه کوي. بلخوا د اروپایي اتحادیه مشران نن د فبروري په 23 په برسلز کې په یو بیړنۍ سرمشیزه کې له روس سره د چلند سرنګوالي په اړه پر راتلونکو ګامونو بحث کوي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین او نړۍ د ممکنه لوی کچې د روسي پوځي حملې لپاره تیار دي. د اروپایي شورا مشر چارلز میشیل د دغه غونډې په بلنه کې ویلي چې په زور او جبر د سرحدونو د بدلولو په 21 صدۍ کې هیڅ ځای نشته. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په یوکرین کې د هیواد په کچه 1.5 ورځې بیړنۍ حالت نافذ دی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د دوو هغو مشرقي سیمو نه علاوه په ټول یوکرین کې د بیړنۍ حالت لګولو وړاندیز کړی، چېرته چې د 2014 کال راهیسې بیړنۍ حالت نافذ دی. دغه اقدام په هغه ورځ د ځینو هغو پرمختګونو سره په پراخه کچه منظور شو چې پکې د اروپا د یوې لویې شخړې طرف ته د تللو ویره ښودل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري په 23 په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر ماښام ورکړی چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف هغه ته هرکلی وویل. نوموړی به په خپل سفر کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني او تمه ده دواړه مشران په پاکستان کې د ګیس پر هغه منصوبه چې د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین په نوم پیژندل کیږي د کار پر پیل او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو خبرې وکړي. لدی وړاندې روانه اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه ورکړی وو چې وزیر اعظم عمران خان به له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او د سیمې پر امنیت هم خبرې کوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د فبروري په 23 په لاهور کې د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ټی ایم په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه کړې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او شریک چیرمن آصف علي زرداری او د پی ټی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف په کور کې تر ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک ته نیټې او په دغه اړه د قانوني لارو برابرولو لپاره یوه حکومتي یوه کمیټي جوړه کړې ده. مخالفو سیاسي ګوندونو ویلي چې په را روانه میاشت کې به د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. حکومت مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې راغلی او د ناسمو پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي مسلو سره مخامخ کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 13 په منډي بهاءالدین کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي وو که حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړو نو دوی به یې مقابله کوي. او بل خبر دا چې د پاکستان کرکټ سوپر لیگ یا پی ایس ایل د اوومې اتلولۍ په لړ کې نن د فبروري په 23 د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده. دا لوبه به د لاهور په قذافي سټیډیم کې د ماښام 9:00 پیلېږي. پرون په قذافي سټیډیم کې د ملتان سلطانز کرکټ لوبډلې په 28 رنزونو لاهور کلندرز ته ماتې ورکړه او فائنل ته ورسېد. دا خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو دا سلام پښتونخوا خبرونه ده. څنګه چې وړاندې په خبرونو کې واورید، پرون په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو ترمنځ د ملاقات وروسته په یو غړې اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې په قومي اسمبلی کې به دغه تحریک تر راوړلو لپاره لار برابروي. د فبروري په 23 د پی ډی ایم مشرانو په لاهور کې د شهباز شریف په کور کې ولیدل او پر سیاسي حالاتو د حکومت خلاف په عدم اعتمادي خبرې وکړې. بلخوا وفاقي حکومت تور پورې کوي چې مخالف سیاسي ګوندونه حکومتي غړو ته د مرستې لپاره د پیسو ورکولو وړاندیزونه کوي، خو مخالف سیاسي ګوندونه دغه تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل له سراج سهیر نه.
د فروری په 23 په لاهور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او شریک چیئرمین آصف علي زرداری، د پاکستان مسلم لیگ نون د صدر محمد شهباز شریف او د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د صدر مولانا فضل الرحمان ترمنځ ملاقات شوه. د ملاقات وروسته جاری شوی ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دا وخت ضروری شوی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت رانسکور کړي. په جاری شوی اعلامیه کې راغلی چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړو او د دغه تحریک نیټه ټاکلو لپاره د اپوزیشن ګوند دونو یو ګډه کمیټه جوړ کړې شوې چې د عدم اعتماد تحریک د قانوني لارو کتنه به هم کوي. د فروری په 23 لاهور کې رسنیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب وویل چې دوی په 15 شل ورځې پس د عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک قومی اسمبلی ته وړاندې کوي.
عمران صاحب کو چاہیے جو 10 رہ گئے 15
دن دوی عمران خان له پکار دي چې د اقتدار یې کومې لس پنځل لس یا شل ورځې پاتې دي، په هغه کې توبه وباسي او د خپل سیاست ژوندې ساتلو لپاره چې د مدینه د ریاست پاک مثال ورکوي له هغه دې ډډه وکړي.
مدینه کی جو مثال ہے پاک مثال اس سے باز آئیں.
بل پلو د پاکستان په مقامی رسنیو کې راغلي چې اپوزیشن ګوندونه په دې سلا شوی چې د وزیر اعظم عمران خان ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ وروسته به د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره متفق امیدوار د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف وي او دارنګ د پنجاب د وزیر اعلی عثمان بزدار پر ضد عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ په صورت کې تقاف لیگ مخکخ پرویز الهي نوم د پنجاب د وزیر اعلی لپاره تجویز کړی شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پیپلز پارټي د حکومت ضد په 23 فروری د لانګ مارچ او پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم د مارچ په 23 د حکومت ضد د لانګ مارچ اعلان کړی. په پاکستان کې سیاسي چینون کې وایي کچري اپوزیشن ګوندونه په رښتیا د حکومت ضد یو موټی شي نو بیا د حکومت لپاره مشکل جوړې دی شي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو چینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وایي
زما خپل خیال دی چې مسلم لیگ قائد اعظم لګیا د پنجاب په معاملہ باندې پلزان د پاره خبرې اترې کوي، ایم کیو ایم هم الته لګیا دی د رنگیزان د پاره کار کوي. او دی وخت کې چې د حکومت کته وګوري نو حکومت ډیر په لګو لګ فرق سره اپوزیشن په فرق باندې په حکومت کې موجود دی کنه. بل دا چې پرشر هم اچي لګیا دی، زه په خپل هم دا نه غواړم چې د سبب په اسانه باندې د عمران خان په دی وخت باندې دی لری کړی شي. خو څنګه چې داوی کیږي چې د عمران خان په شا باندې ولړ قوتونه اوس هغه سره نه دی ولړ، نو کده ټکی نو بیا زما په خیال د عمران خان د لری کېدو امکانات شته.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې کوریش کټک هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
موجوده حالات کې داسې لګي چې د اپوزیشن پارټیانو سره سره چې د حکومت نه چې کوم مقتدر حلقي دي چې کوم د حکومت شاته پاکستان ته د اقتدار کې د راوستلو لپاره خلق و دگوتی نیسی چی اگوی دی سیموار اونو اگوی دی خبری او دا سخکاری چی دا سر دا پردین شاعت بل لو براوانا
بل پلو دا دفاع و فاکی وزیر پرویز خطک جاری شوی یو بیان که ویلی که اپوزیشن گندونا ادم اعتماد روڑی او کبل کم تحریک راوڑی حکومت ورتا تیاری نیولی او مقابل بایی کوی دا اپوزیشن گندونا دریز دی چی دا عمران خان حکومت را وستل شوی او دا کال 2013 پا آمو طول ٹاکنو کی درغلی شوی نو باید چی وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي خو الیکشن کمیشن او حکومت دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 عامې ټول ټاکنې پاکي او رڼې شوي او حکومتي وزیرانو په بیا بیا ویلي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو د درغلیو لپاره رایوځي شوي او جلسي او جلوسونه کوي خو وزیر اعظم عمران خان به خپل عیني موده 15 کاله پوره کوي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه په دوه ورځنی سفر ماسکو ته رسیدلی. د وزیر اعظم دفتر په خپل ټویټر پاڼه تیر ماښام ورکړی و چې د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هغه ته هرکلی وویل. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لاین دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته ستړیمه شي وایم او لومړی تپوس مې دا دی چې وزیر اعظم عمران خان په داسې وخت کې د ماسکو دوره کوي چې همدانن روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین پر یوکرین د پوځي عملیاتو اعلان وکړو، په داسې وخت کې تاسو د وزیر اعظم دورې ته څنګه ګوري؟
ډیر مننه ستاسو. سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په دې باندې خو ډیر خلک حیران دي چې لکه څنګه تاسو هم ویل، لکه شی بولان دي د روسی صدر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په مشرقي یوکرین کې دوی فوجي عملیات شروع کړي دي او چې کوم پروګرام د وزیر اعظم دفتر نه شریک شوی د مشال ریډیو سره، نو هغه همداسې دی چې لږه شیبه وروسته عمران خان په ماسکو کې د روس ولسمشر سره ویني. یو بجه ټایم دی د روس ته وخت، نو دا د اردن د عمران خان مهمه ورځ ده د سفر څلېرویشتمه، چې دا چې ولسمشر د روس سره ملاقات دی او بیا یو اسلامي مرکز ته ویني، بیا د روس چې کوم مرستیال وزیر اعظم دی هغه سره هم لیدل دي او دغه رنګې تاجرانو سره هم لیدل دي. خو بارغه ټولې دنیا فوکس خو دا وخت په د روس او د یوکرین ترمنځ چې کوم لانجه دنیا غیته دی، نو وخت یې خو یو خبره دلته کېدی شي ممکن ده چې دا سفر د مخکې نه پلان شوی وو، یو دا خبره ده او دا بیا شوی دی. دویم ده چې لکه څنګه تاسو پوهیږئ په چین کې دغه د یخنۍ د لوبې چې وي، نو اکثر د امریکې په شمول مغربي ملکونو د هغې سفارتي بایکاټ کړی او د هغې چې کوم کانفرنس غونډه وه، لیکن عمران خان ته ورغلی او د روس صدر ورغلی او نور ځینې هیوادونه ورغلي وو. دلته بیا دا خلک داسې هم وایي چې پاکستان ځان لپاره نور اتحادیان غواړي، او اسم د روس او د پاکستان تعلقات چې دا خو د سوړ جنګ چې کوم دی دا یو دوه سیالان وو او مخالفین، لیکن اوس پاکستان هم روس ته نږدې شوی دی، د روس هم مجبوریا نه وي ځان له نور ملګري پیدا کړي، دغه هم یو دغه ده چې کېدی شي دغه د ملګرتیا یو یو د دواړو په نظر کې سوچ وي، ځکه مخکې خو دوه دواړو تعلقات صرف سفارتي وو، لیکن اوس فوجي تعلقات شته، مشترک مشکونه کېږي. هر کال د پاکستان او د روس روس ته پاکستان ته فوجي هلیکاپټر ورکړي دي، او داسې ممکن ده چې په دې سفر کې روس چې کوم پلان روس چې مخکې نه پاکستان معاهده کړې ده چې د کراچۍ نه تر لاهور پورې د ګیس یو پایپ لاین چې به غځول کېږي په هغې کې به هغې تقریبا 20% به هغې اخراجات ورکوي لګښت کوي روس. نو بهرحال په لحاظ کې د پاکستان روس تعلقات ښه شوي دي، خو بهرحال ډېر خلک وایي چې دا سفر په داسې وخت کې نه و پکار پاکستان کې، دا تفسیری کېږي ځکه چې د روسو د دنیا توجه د یوکرین مسلې ته ده.
او طاهر خان صاحب، څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو کنه، چې که څه هم زیاتره څېړونکي داسې وایي چې دغه سفر د سیاسي نه زیات اقتصادي یا تجارتي معنا لري، نو په تجارت ته که مونږ راشو د روس او د پاکستان د تعلقاتو په اړه څه ګټې راوړی شي په اقتصادي لحاظ سره که مونږ ګورو تجارتي لحاظ سره پاکستان ته د وزیر اعظم دا سفر؟
ګوره لکه څنګه چې مدیر اعظم منن وینام کی هلته تاجرانو ته کوم پروګرام چې دلته خپور شوی دی نو د دې مقصد خو همدغه ده چې روسي سرمایه کار ځکه د روس سرمایه کاري په پاکستان کې لکه نه وه په ماضي کې سره په هغه د ذوالفقار علي بټو په وخت او یا په لسیزه کې چې کوم په کراچۍ کې سټیل میلز جوړ کړی وو روس هغه یو کار شوی دی نور په کې دومره زیات به نه وه لیکن اوس داسې موږ اورېدلي چې ممکن ځکه چې هغه سټیل میلز بند دی نو داسې هم دلته ویل شوي دي چې روس کې دي شي بیا د هغې په بیا چالو کولو کې بهاله کې روس یو رول ولري او روس پکې پانګونه وکړي سرمایه کاري پکې دا خبره شوې ده کې اسما خبره وکړه لیکن سفر کې چې کله دی او تاجرانو سره ویني او خبرې کېږي نو ممکن ده چې نور شیان مخې ته راشي ځکه تېر کال د پاکستان سفیر په مسکو کې ویلو چې د پاکستان او د روس ترمنځ په تجارت دا حجم چې دی هغه سیوا شوی دی د اووه سوه ملیون ډالرو نه زیات سره د پرمختګ دنو اسم نن سبا خو د ټولو دنیا هغه فوکس په تجارت باندې یو د پاکستان روس سره د پاتې شوی او یو مکشتا نو ممکن ده چې لیکن په روس باندې پابندې ډېرې لګېدلې لکه د کیس خبرو چې موږ وکړه کومې کمپنۍ سره چې پاکستان مخکې نه معاهده کړې وه د دې کیس د پایپلاین غځولو په هغه کې اول د دوه ارب ډالرو خبره شوې وه د روس نو هغه په کمپنۍ باندې چې کوم امریکا بندیزونه لګولي دي هغه کمپنۍ په هغې باندې کې راغلې ده اوس موږ اورېدلي چې نوې کمپنۍ سره کېدي شي هلته په روس کې یا معاهده وشي یا خبرې شروع شو نو د پاکستان دا خواهش خو دی ځکه پاکستان اوس دا وایي چې موږ امداد نه غواړو موږ تجارت غواړو موږ تعلقات غواړو لیکن روس تو پتو لگی چی نن بیا پا سفر کے پا خبرو کسو مخت رازی
سم در دیر منن استاسو نه د معلوماتو درا کولو لپاره اوریدونکو داو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان چې تاسو ته د وزیر اعظم عمران خان مسکو ته د سفر په اړه تفصیل درکولو
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا د زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په سلورو بجو
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زوی یو بل موضوع ته د پاکستان حکومت یو صدارتي فرمان لاري د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون کې ترمیم کړي په هغه قانون کې د دروغ او خبر خپرولو او د چا د سپکاوي کولو په سر سزاګانې شامل دي چې د درو کالو پر ځای اوس 15 کالو ته زیات کړل شوی دي د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون په 2014 کال کې د مسلم لیگ نون غوند د حکومت په وخت کې منزور شوی و چې اوس پکې د صدارتي فرمان لارې ترمیمونه شوي دي او ځینې نورې خبرې هم پکې شامل کړل شوي دي دا چې د پیکا یا د الکترونیک جرمونو مخنیوي قانون اسده د دې د جوړولو ضرورت بلی ورپېښ شو نوې ترمیمونه پکې سدي چې خبريالان او بشري حقوقو فعالان یې خلاف راوتلي دي تفصیل د مليحا میرزاده نو
صدر عارف علوی د فروری پر شلمه د 2014 کال د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمی آرډیننس جاری کړ. تر دې یو ورځ مخکې وفاقي کابینه د دې ترمیمی بل منظوري ورکړې وه چې د صدر په دستخط کولو سره ورته قانوني حیثیت ترلاسه شو. د پاکستان د آئین آرټیکل 9 اتیام لاندې په هیواد کې صدارتي آرډیننس په هغه صورت کې راتلی شي چې کله سه بیړني حالات وي خو یو قانون ته ضرورت وي او پارلمان فعال نه وي په پاکستان کې خبريالانو د بشري حقوقو کارکونکو او سیاسي ګوندونو د حکومت په دې ګام تنقید کړي او دای د رسنو او د رائے د آزاد اظهار حق د چکولو یو کوشش بللې دي دا چې د الکترونیک جرمونو د مخنیوي قانون کې څه ترمیمونه شوي او مخالفت یې ولیکيږي د ډیجیټل حقوقو یو فعال او خبريال هارون بلوچ د فروری په 23 مشال ریډیو تول چې په ترمیم کې د یو شخص د تعریف ترڅنګ د چا عزت ته نقصان رسولو او دروغو خبر خپرولو سزاګانې زیاتې کړل شوې دي
جو پیکا کا سیکشن 20 ہے جو کہ آن لائن ڈیفیمیشن سے متعلق ہے اور یہ
د پیکا سیکشن شلم چې د آن لائن سپکاوی پاړه دی مخکې هم او لمخې په آن لائن بنا د چا د سپکاوی سزا درې کاله و نو هغه سزا یې وس نور سخت کړی دا او 15 کاله مقرر کړی دا د غراز د دروغ خبر چلولو پر سر د 15 کالو قید سزا کې دی شي بیا که څوک په انفرادي حیثیت کې یا کوم مذهبي یا شخصي ډلې او کاروبارونه که داسې څه عمل کوي چې پکې پر چا څه تنقید وي یا داسې مواد شریکوي چې پکې د حکومت په وینا د چا سپکاوی کیږي، نو د هغې خلاف کاروایی کیدی شي.
د
پیکا قانون په 2018 کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت په وخت جوړ شوی. د دې مقصد د انټرنیټي جرمونو مخنیوی کول و، نو ځکه پکې سزاګانې وټاکل شوې. په انټرنیټي جرمونو کې د سوشل میډیا غلط استعمال، پر انټرنیټ د ماشومانو د لوسو موادو خپرول یا چایلډ پورنوګرافي، سایبر هراسمنټ او بولینګ یا انټرنیټ باندې ځورونه، آنلاین فراډ یا دوکا او نور جرمونه شامل دي. دغه قانون هغه وخت د اپوزیشن ګوندونو د مخالفت باوجود منظور شو چې اوس پکې د حکومت مخالفو ګوندونو د مخالفت سربیره ترمیمونه شوي دي. د ډیجیټل حقونو یو فعال اسامه خلجی د فروری په 23 مشال ریډیو ته وویل، د جاري شوي صدارتي امر له مخه آنلاین بدنامول یو داسې جرم ګرځول شوی چې ضمانت یې نشي کېدی او د پلټنو تحقیقاتي ادارې ته د گرفتارولو نور واک ورکوي. د دې ترڅنګ شکایت درج کوونکي تن متاثره فریق، داغه استازی یا سرپرست او یا عام وګړي کېدی شي، یعنی عام ولس د یو شخصیت یا حکومتي افسرانو د بدنامولو خلاف راپاسېدی شي او شکایت درجول شي.
اوس چې دا ترمیم پکې راغلی د سیکشن 20 کې، هغه کې چې سزا یې 3 کالو نه زیاته کا 15 کالو ته، او د سزا ته بیلم پکې ختمه کړ، نو د دې نه مطلب دی چې څوک هم ایف آی ای چا باندې که کیس کول غواړي، نو هغې ته به اوچت کړي، هغې به جیل نه وتیم نه شي په بیل باندې. او نان کمپاؤنډبل، یعنی کې چې تاسو که سوله وشوه په دوه پارټیانو مینځ کې، نو هغه سوله به هم نه منل کېږي کورټ طرف نه، او هغه کورټ سزا به ورکوي. او دغه دی یو بل ترمیم هم راوړی دی، اوس چې کومه حکومتي څوک خلک یا انسټیټیوشن یې هغې باره کې که څوک خبره کوي په انټرنیټ باندې، نو د هغې په ځای چې دی د پبلک کې سو کم کس هغې باندې کیس کولی شي چې تاسو د ایم این اے یا د افسر یا د جج یا د جرنیل باره کې تاسو دا خبره ولې کړې ده، نو تاسو باندې هغه کیس کیدی شي.
د خلجی په خبره دا قانون په تیره د میډیا او سیاسي کارکونکو خلاف استعمالی دی شي چې پر حکومت تنقید کوونکي دي. خو د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د فروری په 23 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د قانون دفاع وکړه او ویل چې مقصد یې په میډیا کې اصلاحات راوستل دي. د نوموړي په خبره پر رسنو کې ناسمو خبرونو د هیواد ټولنیزو قدرونو ته تاوان رسولی، او د وزیر اعظم عمران خان کورنۍ په ګډون د ډېرو نورو کسانو سپکاوی شوی دی. د پاکستان د آئین د آرټیکل 19 لاندې د هیواد هر وګړي ته د رایې د آزاد اظهار حق حاصل دی. د ډیجیټل حقونو فعالان دغه قانون د پاکستان د آئین سرغړونه بولي او وایي چې ورسره د رایې د اظهار جمهوري حق باندې ډېر اثر پرېوځي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 13,500، او ول از درات 180 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، زو یوې مطبوعاتي کتنې ته د انګریزي ژبې ډان رسپانی په یوې ادارې کې لیکلي، د تحریک انصاف حکومت په صدارتي فرمانونو راوړلو د پارلماني بحث هغه روایت چې د جمهوریت لازمه برخه وي کمزوري کړې دي. ډان لیکي وزیر اعظم عمران خان باید د حکومتي کارونو په ښه توګه چلولو لپاره د مخالفو سیاسي ګوندونو سره له سلا مشورې کار واخلي. دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار داود خټک ناور.
د ډان رسپانی د چهارشنبې په اداریه کې راغلی چې د موجوده حکومت په دور کې صدارتي فرمانونو د پارلماني بحث د روایت مخه نیولې. آرډیننس یا صدارتي فرمان هغه قانون وي چې د منتخب پارلمان په ځای حکومتونه د صدر په لاسلیک عملي کوي. ولې په جمهوري نظام کې د قوانینو د منظورولو غوره لار پارلمان ګڼل کیږي؟ چرته چې منتخب غړي په یو وړاندې کړل شوي قانون بحث کوي، بیا پرې رائے اچوي او بیا یې منظوري ورکوي. د ډان په اداریه کې راغلي د تحریک انصاف په حکومت کې د آرډیننس راوړل دومره زیات شوي چې د پارلماني بحث روایت ځای نیولې دی. په دې وروستیو کې حکومت یو داسې آرډیننس هم مخې ته راوړو چې تر مخه یې د پارلمان غړي او حکومتي چارواکي لکه د کابینې غړي کولی شي چې په انتخاباتي کمپینونو کې برخه واخلي. د دې په ساده الفاظو کې مطلب دا چې حکومتي چارواکو ته په انتخاباتو کې د سرکاري وسایلو د استعمال لاره برابرول. د ډان په وینا دا شان حکومت د آرډیننس لاري د خپل خوخي قوانین په اسانه منزوروي. ډان لیکي له 2013 راهیسې حکومت 15 او یاداسې قوانین مخې ته راوړي دي. هم دې دوران کې حکومت 300 شپږ او یا بیلونه په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې 108 بیلونه منظور شوي او 106 ویشتر د ماده د سینټ پر وړاندې لا هم پراته دي. ډانلیکی که څه هم دا د صدر اختیار دی چې یو آرډیننس لاسلیک کړي، خو دا یوازې په هغه صورت کې چې آرډیننس منظورول ډېر ضروري وي. ډانلیکی له بده مرغه د آرډیننسو منظورول د تحریک انصاف په حکومت کې روایت ګرځېدلې دی چې ورسره په پارلیمان کې د بحث روایت چې د جمهوریت لازمه برخه ده تقریبا ختم شوی دی. د بلګې په توګه د الیکشن کمیشن د غړیو نومولو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو د مشر سره مشاورت وکړي، خو عمران خان له هغې صفه انکاري دی چې ورسره د انتخاباتي کمیشن د غړیو نومول ځنډیدلې دي. ډانلیکی که وزیر اعظم او د هغه د ګوند غړي تیر وختونه هیر کړي او نورو سره په سلام مشوره پر مخ تلل پیل کړي، نو ډیر کارونه به په اسانۍ ترسره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال ریډیو تر څنګه سه اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د بهرنۍ امدادي دارو په مرسته نو زمشو قبایلی زلو ځوانانو لپاره د اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام په نوم یو پروژه اعلان کړي. د دغه پروګرام چارواکي وایي چې د ملک په اعلی تکنیکی تعلیمي ادارو کې به قبایلی ځوانانو ته وړیا هنرونه ورخودلی شي او چې تربیت یې مکمل شي نو بیا به دوی لپاره کارونه هم کتلی شي. د خیبر ضلع ځوانان او فعالان وایي چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تیره شوې ده او ځوانان یې بے وسه او بیروزګار دي او که هنرونه زده کړي نو ډېرې ګټې ترې ترلاسه کولی شي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نه.
اکسلریټډ سکلز ډیولپمنټ یا د تیز هنري زده کړو پروګرام د قبایلي ضلعو کوارډینیشن افسر انجینیر محمد باعث مشال ریډیو ته وایي
هنر ورکو او هنر سره سره به موږ د دې داسې تربیت کوو چې دوی هنر واخلي او داغې نه پس دوی ته ملازمت یا دوی خپل وړوکې غونته کاروبار او دوی د خاندان د معاش ذریعہ جوړ شي. نو په دې لحاظ سره منګه د دې پروګرام ډومبه فیز چې دې نو هغه منګه لانچ کړي دي چې هغه ته خلک آن لائن پورټل باندې اپلایس کوي او اپلایس د 14 فروری نه شروع دي او دا به د 10 مارچ پورې جاری وي.
دا چې په کومو شوبو کې با قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکول شي په دې حقله محمد بایس وویل
نو دیګه هیلت هم شته، دیګه سلای کړای هم شته، ټوریزم او دیګه دی لکه کارپټ ویوینګ شو، لکه کنستراکشن چې کوم سېکټر دی نو دیګه دا هیوی کنستراکشن مشینری پاکستان چې دی نو دا فریلانسینګ کې دنیا کې ډیر کنټریبیوټ کوي او ډیر لکه ریوینیو چې دا نو دا د دې فریلانسینګ نوم راځي. خو دې ته موږ خصوصي توجه ورکړې ده.
یو قبایلی ځوان او مدني فعال داود پردی وایي چې په قبایلی ضلعو کې بدامنی تیره شوې، خلک بې وسه او بې روزګاره دي او که هنرونو تربیت ورکړل شي نو دا به ورته ډېرې ګټې ورسوي.
غربت ډېر زیاتې په دې بدن کې، د جنگ تیر شوی دی، نو د هغې وجې نه دلته ادارې شته نه، د ټیکنیکل ایجوکیشن ادارې په مرج اضلاع کې داسې شته نه دی چې په هغوی کې دوی ډېر په اسانتیا سره تعلیم حاصل کړي. نو موږ حکومت ته عمده التجا کوو، سوال کوو چې په دې وطن کې د کشان تاسو چې کومې د صنعتونه راوړې، انډسټریانو راوړې، د ټوریزم راوړې او دا راوړې، نو دا هغه نه مخکې ورته ټیکنیکل ایجوکیشن ورکې دي خلکو ته، ادارې ولا جوړې کې
د هنرونو د زده کړې دغه پروګرام چارواکي وایي چې د لپاره 300 کالونه تر 15 کالو پورې عمر ټاکل شوی او دې ته آنلاین درخواستونه هم ورکول شي او پوره تفصيلات د ټولو ضلعو د تحصیلونو د اسیسټنټ کمشنرانو دفترونو نه هم حاصلول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
درنا پلور
پدیخ
پرونه کې پکبالی زلو کې د جنکو تعلیمی شری اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجے او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د فبروري په 23مه سواد سیدو شریف کې خبریالانو د سوشل میډیا لارې خبرونه خبرونکو ته په یو روزنه کې ویل شول چې په ټولنیزو رسنیو خبریدونکو معلومات چې پکې عکسونه ویډیوګانې او لیکلي معلومات شامل دي نو د دغه د کروالي جاج په څنګه اخلي. په دغه ورکشاپ کې ګډونوالو ویل چې اوس زیاتره خلک د اخبارونو پر ځای پر ټولنیزو رسنیو ځانونه له تازه حالاتو خبر ویو باید یو خبر ورکولو پر وخت اداري او خبريالان پوره تصدیق وکړي. نور تفصيل له نیاز احمد خان نو.
د اسلام آباد غیر دولتي ټولنې میډیا میټر پر ډیموکراسي نومې ادارې لخوا جوړ کړی شوی دو ورځنی روزنه کې خودونکې ماز وای چې په نړۍ کې ډیجیټل میډیا خو وړاندې نه هم په تیزی سره روانه وه، خو کله چې د کورونا وایرس له وجې لاکډاون شروع شو نو دې وجې ډیجیټل میډیا چې پکې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او نورو سایټونه شامل دي کتل خزيات شول.
ایوریبډی نیډیډ انفارمیشن، هم انفارمیشن کی
ضرورت، هر چاته د معلوماتو ضرورت پی په ډیر لوی کچا او هر چاته معلومات میلاویدل. خو دې جاج اغستل چې دا معلومات ټیک دي، دا معلومات زما لپاره، زما د کور او معاشرې لپاره ګټور دي. څه طریقه چاته معلومه نه ده، اوس صرف یو خبريال دغه معلوماتو رښتیا یا دروغ ذمہوار نه دي. مونږ د یو شهري په حیث دغه معلومات داسې پریښودې نه شو چې کله پورې مونږ سره د معلوماتو د رښتیا یا د دروغ جاج اغستو هنر نه وي، نو هغه پورې دغه معلومات څخه فائدہ نه شو اغسته.
تب تک هم اس کی امپلیکیشنز کو صحیح طرح جو ان کو سر ڈیل نہیں کر سکتے.
روزانہ کے شریک دسوات زلمے خبریال شہزاد نوید وائی چوز یا تر خبریالانو عوام خلقو پټولنځي ورسنو هم پیجونه جوړ کړي چې پرې خبرونه او معلومات بغیر تصدیق پروي لوجه یو شمیر مسلې جوړيږي.
مونږ ته مختلف ویډیوګان راځي، خو مونږ جست سکرول کوي او دغه نه انفارمیشن چې کوم تر راځي نو مونږ دا قبلو چې دا ریالټي ده، خو په حقیقت کې موستلی دا ریالټي نه. کوم ګو سګورو کوم پروفیشنل چې کوم دی خو دا د دې لپاره ګټ کیپینګ کوي، هغه ګوري، هغه مانیټرینګ کوي چې دا شی صحیح دی کنه. دا صحیح نن چې زموږ د ټریننګ وشو نو مونږ دا یې زده کړل چې تب خبر بیلنس کې څنګه درې بته انویسټیګیشن څنګه کې کوم تصویر چې راغلی دی دا کله کلک شوی دا فیسبوک تکل خطر ہے پمنگ بداسی دا حکومت پسطم اگے نمدا گلکو اگے تا بداسی درخواست کو شاگی بخپل ستا بنم داسی شننگون ارنج کی تصافیان دا پارا چاگی کوم دا اگوس فیک نیوز او پدی مان کار کے چمگا بپین زگل قید ور کو منگ بدری گل قید ور کو چ فیک خبر جاری کو نہ قید او دین سن کی خزیم چ دا اول اگی دا اویرنس خور کی او داس بخل کو گئی خور کی کلا گن بس اگی سزا گانی ور کن او اگ بیا دا گئی دا پارا ٹھیک ہے.
نمبردان نا راغلی خبر یالا سیدرا ایاس چ دا ٹرائبل نیوز نیٹ ورک نو می ادارے سرا کار کوی وای چ تربیت کی ورتا دا معلومات هم ترلاسه شول چې باس ټیک معلومات وي، خو دغه معلومات د غلط او نامناسب کار لپاره استعمالولای کیږي.
مس انفارمیشن چې کوم دینو دا هغه خبر دی کله چې مثال تاسو ته در کوم کرونا رااله خلکو د ځان ځان نه ټوټکی چې کوم دینو خورولې انسان ته دا نه پته چې دا رښتیا دي کنه دي، خو هغه په خنیت باندې خورول چې مې بي د چا ور سره خو اوشي دی لوجي مونږه خبره د ډیس انفارمیشن کو نو هغه مونږه یو د یو کس باره کې یو داسې خبر خورو چې دغه ساک خراب شي، مونږه یو کس بيزت کولو لپاره په پبلک کې دغه ایمیج خرابولو لپاره داسې خبر خورو.
دوه ورځنۍ روزنه کې د ډیجیټل انفارمیشن پوهانو د هم خبریالانو ته وښودل چې د حکومت لخوا جاري کړی شوی اپیشل معلومات، د پیښو په اړه جاري کړی شوی تصدیق شوی عکسونه، ویډیوګانې به څرنګه ترلاسه کیږي. پرسنو جوړ کړی شوی په بل نوم آی ډی او یا د چانه پټ کړی شوی خبر، عکس او ویډیو به څرنګه تصدیق کوي او دغه مخنیوي لپاره به دغه پیجونو چلونکو ته څرنګه رپورټ کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې زوی بسندرې ده.
زما یار خبری نغمد بل بلا نکڑ شیلا سر خبری د فکر اندیخنے کوی دانا سر خبری د مخرنا کوی دزل درزا سر خبری چشکند آبادے کوی سہارا سر خبری مجنون ہم د سہارا کوی لیلا سر خبری زاہد کوی پکنچ کے شیروان سر وکڑے کبلو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
تاسو مشال ریڈیو ته غوښتونکو په پاکستانی سیاست کې لسیزو راهیسې بلابل اصلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه هلته یو اصلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزې پخوانی هغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هارس ټریډنګ تر څنګ یو شمېر نور اصلاحات هم شته چې استعمالي کی. دا اصلاحات سمانه لري او ولي او د چا لپاره استعمالي کی، د دې پوښتنې ځواب د مشال ریډیو همکار احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلي کی.
ان کا نام فرشتے رکھ لیتے ہیں آپ لوگ،
خلائی مخلوق فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلی دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبریالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبریال شمیم شاهد وپوښتل. نو نوموړی وایي،
د پاکستان په سیاست کې سیول ملٹری اسٹیبلشمنٹ چکم دے مدی د پاکستان دے جوڑی دو نو سندسیر اس کی اخفل یو کردار شروع کر دے او پا دی کی دا چی دی کم تکی آدھئی پٹ لاسونا پیریان یا بلس مدی دی دا استخباراتی ادارو توئی چی آغا پا نظر نرازی او غی اخفل کردار لوبوی او ذکر دلتا کی جمہوریت چکم دے نو آغا میشتن لا کمزور پاتی شده، جمہوری نظام کمزور پاتی شده.
دا اوازونه د کم بازار نه بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسې کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یہ راتا تفصیل سپدا ڈول بیان کلو
یو کردار چکم دے آغا دا سی چا بیدبار وی بیدبار کردار دا سی چا آغا کل ہم دپل غرز دپا رہی اور اڑخت آوری دیشی مدا لوٹا چی کل اونی سی ہوتے تاوی چس چکم خوی تا تاوی نو آل تا دیزی کنا دا دا بیدبار ہے دپا رہ دا لفظ استعمال شد کرتا چی دا غرز دیو آل تا زی او دیو پارٹی بدلی بیدبار ہے سر سر دا مطلب پرستا یو نخدا یو سڑے دخل غرز دپا رہ ہر حد پوری ورکلیش پریوتیشی ہر اڑخت مخ اڑو لیشی
د لوټه په شمول کڅه هم یو شمیر نور اصطلاحات له پخواره روان دي خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې دراتللو سره د سلیکټرز یعنی غوړه کونکي او سلیکټډ یعنی غوړه کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده
achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister
da che selectors aw selected tiki da pakistan pa siyasat ki wali aw sanga rawaj shu aw ishara cha ta da په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس په رایې منتخب شوی نه بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی
خدای مخلوق فرښتې ماماګان مت په پښتو کې مخلوق وي او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې دا د قوتونو دي کچا چې څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستي یو وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپل خوښي چې د خلک راودي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې د خلکو کار دی دا هغه مقتدرو ادارو ته د اشاره کی
د شنونکو د خلایي مخلوق فرشتي او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي د پاکستان فوج د عام اړیکو څنګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده هارس ریډینګ ده په لفظی مانو کې د هارس ٹریڈنگ مطلب د اسونو تجارت دی خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبریال فدا محمد وایي
جنرال جان هر چی کله په بیاځ کې کریش او هغه پاتې کوم الیکشن او شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیاځ کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا پارټي چې وی د یو بل خلاف کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا دنګل تم یو وخت چې کوم دې نو ایم ان ایز او ایم پی ایز وکړي شی یو دا به نه دي حکومت کې دا خلاف او 90 په دهای کې کوم دې کنه نو دا قسم اصطلاحات مخه تراله چې هارس ٹریڈنگ لوټا کریسی
نه یوازې دا چې د پاکستان په سیاست کې خلایي مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ٹریڈنگ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بل ته موسمي پرنده او چمچه هم وایي هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره د دغه اصطلاحاتو استعمال هم زیات شي
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې عامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډوا
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو شپږ نوي
جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما زما جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما بلن مارا کوا کابل تن در زما
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان په کونړ ولایت کې په لرګیو د حکاکۍ هنر مخ پر زیاتېدو دی. د دې ولایت د فرنیچرو په یو دکان کې حکاکان وای چې اوس اکثره په لرګیو دغه هنر په مشینونو کېږي، خو کومه حکاکۍ چې په لاس شوي وي زیات ارزښت لري. بلخوا د دغه هنر مینوال هم په لرګیو د لاسي کار توکي زیات خوښوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې حکاکي یو لرغونی صنعت دی چې اوس هم په هیواد دننه او بهر هم مینوال لري. دا صنعت له لرګیو څخه جوړ په فرنیچر، دروازو او په کړکیو د ګلونو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي، خو په زړه پورې د میوه دانۍ، د میز په سر لوحې، د کاغذي دسمال قطۍ، د هندارو چوکاټونه، کوټبندونه، لرګین ګیلاسونه او دې ته ورته نور زینتی توکي دي. په کونړ ولایت کې د دې صنعت یو تن کاریګر شفی ولا وایي، د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره په لرګي کې د ګلونو او میناتوریو چاپ اسانه شوی، خو هغه چې په لاس جوړیږي ارزښت یې لوړ او مینوالی زیات دي.
ډبل بیډ، چوکۍ، سوپې، میزونه، الماری، هر څه مختلف شیان ګل کولی شي. دا اثر دلته موږ سره موجود دي چې پرتې دغه دي. دغه سابقانه ګل دی چې ډېر پخوانی موږ ته راپاتې دغه دي. هنر د افغانستان په دې کې دروازې دي، مینګیټې دي، سوپې دي، چوکۍ، هر شی چې دا سر مختلف خی نه دي، موږ پکې جوړو ګل کوو.
د نوموړي په وینا، په لرګي کې د پخوانۍ زمانې په څیر د ګلونو چاپ او په هماغه شکل یې جوړول په ونیو او آن تر میاشتې وخت نیسي، ځکه چې کار یې پیچلی دی. کونړي حکاکان له حکومت غوښتنه کوي چې د دې صنعت د ودې لپاره کار او پام ورته وکړي. غرنۍ چې په همدې برخه کې سوداګري کوي وایي، د دې صنعت مینوال ورځ تر بلې زیاتېږي او په خبره یې ځینې بهر ملګرو او خپلوانو ته د ډالۍ په توګه لیږي.
دا د لاسو کار دی او دلته چې ډېر خلک یې خوښوي. لرګی چې دی پکې کم مصرفېږي، خو ډیزاین زیات ورکوي، ښکلا ورکوي یو ځای دپاره. او دا د افغانستان خپل لرګی دی، د کونړ او دې کې چې دی بس خپل وطن خپل تولید. د دې یوې دانې قیمت چې دی شپږ سوه افغانۍ کېږي.
د حکاکۍ د زینتي توکو مینوال وایي، پخوا یې په لرګیو کې د حکاکۍ انځورونه لیدلي وو، نو لیوالتیای پیدا شوی چی دوی هم و پیری دی زینتی تو کو یو تنمینوال نیز محمد خاکسار وایی
زما د کنر لرگی زیاد خوخیگی او بیا چی پریداسی دلاس کار شوی بی زدل تا میودانه یو د هندار چوکات خلما غوارم خپل حجره کی د سنگار لپاره کیدم
یو تن کنر میشته فرهنگ پال صداقت غرزنگ وایی چی زنی حکاکی شوی سنگار تو کی یو شمیر دوستانو تا لحوا د بهر هم د سوغات پا تو گلیگی
کنر خپل لرگی دی د نختر څخه جوړیږي خواري پرې ډیره کیږي نو ځکه مینهوالې هم ډیر دی اته تر دې چې ما خپل ملګرو ته امریکا ته لیږلې دي کاناډا ته مې لیږلې دي اروپایي هیوادونو ته مې لیږلې دي دغه سې د نورو ولایتونو خلک چې راشي کنر ته زموږ خپلوان وي ملګري دوستان وي د کنر په لویه لار باندې چې کوم دوکانونه دي کوم هټۍ دي دلته پراته دي نو خلک یې ډیر په مینه اخلي
د حقاقي استادان وایي چې که د کنر چارواکي له لرګیو جوړ توکو ته بازار موندنه وکړي د کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې به مهم رول ولري
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د مننه شو آغاز شوه ده په هټ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سو اپین سو یا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي
سوریا
سو مشال رادیو ته وګورئ دونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې اوس هم زو ادي سندره ده.